کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو له پی او استودیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو، راپورونو او مرکو سره له تاسو سره یم. قدر من اوریدونکو، نن د افغانستان لپاره مهمه ورځ ده. د هغې پروژې د رغونې کار نن پیل شو، پیلیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پلان شوې وه. دا مسله څیړو په نورو راپورونو کې به واورئ چې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک وایي بهرني جنګیالي او افغان طالبان په تروریستي فعالیتونو کې له یو بل سره همکاري کوي. نور راپورونه هم لرو، خو دا خپرونه چې د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته په خبرونو پیلیږي. خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
افغان ولسمشر وایي د ټاپي پروژې په مرسته به افغانستان یوه پیړۍ وروسته مرکزی آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. د اروزګان لپاره نوی ټاکل سوی والی وایي چې هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. د سوریې الوتکو د 15 ورځې لپاره په غوطه کې بمباري کړې ده. افغان ولسمشر وایي د ټاپي په پروژې سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزی آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې د ټاپي پروژې په مناسبت هغو مراسمو کې وکړې چې نن سهار د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې جوړ سوې وه، او د هغه تر څنګ د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون کړی و. افغان ولسمشر دغه راز وویل چې په دغه پروژه کې شکیلو څلور واړو هیوادونو دا درک کړی چې اقتصاد یو مهم عنصر دی. موږ هم نن په ګډه د یوه داسې لیدلوري بنسټ کښېښود چې د راتلونکي نسل لپاره دا ډاډ ورکوي چې دغه لیدلوری به پر بېوزلۍ، بېکاري او افراطیت برلاسی سي. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي د ټاپي پروژه د پاکستان او ټولې سیمې لپاره مهمه وبلله، او ویل چې هغه به د ټولې سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. ټاکل سوی نن ماپښین د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار په هرات کې رسما پرانیستل سي، چې د څلور واړه چارواکي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. افغان چارواکو د دغې سترې پروژې د امنیت ډاډ ورکړی دی. وسلوالو طالبانو هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ټاپي پروژې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا یوه ملي پروژه ده او ګټه یې ټولو خلکو ته رسیږي. ټاپي نلی کبه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته چې انرژۍ ته اړتیا لري ولېږدوي. افغان چارواکي وایي چې د ټاپي په چوکاټ کې د ګاز پر لېږدولو سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا په هرات، فراه او کندهار کې د برېښنا سب اسټېشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. تفصیل په همدې خبرونه کې. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچ یاماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. اجرائیه ریاست په یوه اعلامیه کې وایي چې ښاغلي یاماموتو اجرائیه رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د کابل د پروسې غونډه به په بریا ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وړم ورځ وویل د کابل د پروسې د دویمې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. ټاکل سوې دغه غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د روانې میاشتې پر 28 نېټه جوړه سي. د اروزګان لپاره نوی ټاکل سوی والی وایي هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. محمد شفیق اسدالله سیدی د پنځمې پر ورځ ناوخته په ترینکوټ کې یوې غونډې ته دا څرګندونې وکړې.
زده سولې د پیغام سره غلې کوشش وکړو چې د روزګان څخه د امن کور جوړ کړو. ما خبره مې د امنیتي ارګانونو وضعیت سمول دي. د مخدره موادو او د کوکنارو د کرنې سره په کلکه مبارزه کول. پنځمه خبره په اداره کې اصلاحات راوستل. شپږمه خبره مې د مکاتبو د وضعیت ډېر د تشویش وړ دی. موږ باید معرفت ته توجه وکړو.
د اورزګان لپاره نوې ټاکل سوی والی دا څرګندونې په داسال کې کوي چې د اورزګان د مرکز په ګډون په ګڼو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات زیات سوي دي. په داسال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریه دولتي الوتکو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ شرغوته کې هوایي حملې وکړې. له دې سره پر یو وخت دولتي ځواکونو پر غوته شر چې د وسلوالو یاغینو کلک سنګر ګڼل کېږي، د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو د دې بمبریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیموونکي پانوس ماومیز پرون ویل چې په دې بمبریو کې چې له یکشنبې ورځې راهیسې روانې دي، تر دې دمه 370 کسان وژل سوي او 1500 نه زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پریکړه لیک پر مسودې چې په ټوله سوریه کې د 1.5 ورځو په مخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي خبرې وکړې. ترکیه د هالند د پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنه یا ګڼ وژنه یا جینوساید بللې، خو ارمنستان هغه ستایلې ده. د هالند د پارلمان ولسی جرګې په قاطع اکثریت په هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په 1915 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو دغه ډله ییزه وژنه په رسمیت پیژني. د پارلمان ویاندې خدایجه عریب پرون ویل چې دا پریکړه لیک د درېو مخالف رایو په وړاندې په 1224 موافق رایو تصویب سو. وکیلانو دغه راز په یوه جلا پریکړه لیک کې پر روانه اپریل میاشت کې د ارمنستان پلازمینه ایروان ته د حکومت د یوه استازي د استولو غوښتنه هم وکړه. څولو چارواکو سره د دې وژنې په مناسبت د یاد غونډې د جوړولو په اړه خبرې وکړې.
زموږ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د رغونې چارې نن په هرات کې پرانیستل کیږي. د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه به په یو جلا راپور کې معلومات درکړو.
بنه یوازې انرژي برخه کې مونږه ګټه ترلاسه کړو، بلکې به وکولای شو په زرګونو کسانو ته د کار زمینی برابر کړو.
د ټاپي د پروژې د پرانیستو د مراسمو لومړی برخه نن د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدراعظم او په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر په ګډون جوړ شول. په نور موضوعاتو کې، د بشري حقونو مدافع ټولنو په افغانستان کې له بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه ښودلې، او د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک وایي چې بهرني جنګیالي او افغان طالبان په تروریستي فعالیتونو کې له یو بل سره همکاري کوي. په پای کې د زهرو کاروان خبرونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري، او دا شیبه تاسو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوږ یاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې زیاته برخه د ټپي د پروژې د پرانیستو مسلې ته ځانګړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن وویل د ټاپي د پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته له مرکزی او جنوبی آسیا سره افغانستان به د هیواد وي چې مرکزی آسیا او جنوبی آسیا سره نښلوي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن سهار د ټاپي د پروژې په مناسبت په هغو مراسمو کې وکړې چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې جوړ شوي وو، او پر د سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جی اکبر ګډون کړی و. ولسمشر اشرف غنی همدارز وویل چې دا پروژه کې ښکېلو څلورو وړو هیوادونو دا درک کړي چې اقتصاد یو مهم عنصر دی، او افغانستان هم ګډه د یو داسې لیدلوري بنسټ ښایي چې راتلونکي نسل ته دا ډاډ ورکوي چې دا لیدلوری به پر بېوزلۍ، بیکاری او افراطیت برلاسی شي. خو د دې مسلې په اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام د کابل له پرس کلب یا مطبوعاتي دفتر څخه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. بلې اکرام صاحب، که زما آواز اوري، د ټپي د پروژې د پرانیستو مراسم چیرته کوم ځای ته ورسېدل؟
ډېر ډیره زیاته مننه تکل صاحب تاسو سلام اوریدونکو ته سلام لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړه د ټاپي پروژې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د پرانستو مراسم به لږ تر لږه یو ساعت وروسته د هرات په ولایت کې پیلېږي. له دې نه وړاندې د افغانستان په خاوره کې په سرحدي سیمه کې چې سلیم چشمه نومېږي په دغه کې په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې د اختتامیه پروګرام جوړ شوی و. په دغه پروګرام کې په ټاپي پروژه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له ټولو چارواکو برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې پروګرام کې د وینا پر مهال باندې وویل چې ټاپي پروژې وښوده چې افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هندوستان اقتصاد ته د یو عمده بحث په سترګه باندې ګوري. د هیله وښوده چې راتلونکی نسل به باور خپل کړي چې موږ د یو ستر لیدلوري بنسټ کېښود او دا لیدلوری کولی شي چې پر بېوزلۍ، افراطیت او بېکارۍ برلاسی شي. ښاغلي غني دا هم وویل چې افغانستان د نخلېدو سیاست لري، نه د بېلوالي سیاست. نوموړي وویل چې دا مهال له یوې پېړۍ جلاوالي وروسته جنوبي اسیا د افغانستان له لارې له مرکزي اسیا سره تړل کېږي. غني زیاته کړه
има пакета ваш
мотерпинистан
на михаилистан
мы
центральная ирода ва мудирият шума ва
скорей د پولی د همویل چې نن د جنوبي اسیا سترګي شمال او مرکزی اسیا ته دی او افغانستاني د نخلېدو یو نقطه ده. خپله غني د خبرو پای کې د ترکمنستان له مسولینو او خلکو نه مننه وکړه چې شپه ورځ کار وکړ او د ټاپي پروژې ته یې عملی بڼه ورکړه. لکه څنګه چې ما مخکې وویل په دغه مراسمو کې د ترکمنستان ولسمشر قربکلی بیردی محمدوف هم خبرې وکړې. نوموړي وویل چې ترکمنستان تیار دی چې په سیمه کې دغه ډول نورې سترې اقتصادي پروژې هم پلې کړي. ښاغلي محمدوف وویل چې د ټاپي پروژې عملي کېدو وښوده چې موږ له یو بل سره اړیکې پراخه کړې دي او له دې نه وروسته به راشه درشه ډېره شي د دې هېوادونو ترمنځ. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې ټاپي یو حیاتي پروژه ده چې د سیمې او پاکستان لپاره ستر اقتصادي ارزښت لري او د اقتصادي پراختیا ضمانت دی. د دې ترڅنګ په بهرنۍ اړیکو کې د هند دولت وزیر جاوید اکبر په دغه غونډه کې هم خبرې د ټاپي پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره مهمه اقتصادي پروژه یاد کړه. ویل چې د دې پروژې عملي کېدل د سیمې د امنیت او د ثبات ضمانت هم ورکوي. هغه وویل چې هند ژمن دی چې دغه ډول اقتصادي همکاري به لا پسې زیاته شي او هندستان غواړي چې دا کار وشي. دوهمه برخه د دې غونډې به یو نیمه بجا پیل کېږي او دا به افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل مراسم دي.
بلې تکلیف ډېره زیاته مننه کوم. مفصل معلوماتو قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرامو چې د ټاپي پروژې د پرانیستو په اړه د کابل مطبوعاتي مرکز څخه معلومات راکول. د وخت د ماسپښین د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي او ټاکل شوی چې د پروژې د ټاپي د پروژې د پرانیستو مراسم د افغانستان په خوره کې البته د دې پروژې د غځونې د چارو د پرانیستو مراسم نن په یوه نیمه بجه په هرات کې رسمان پرانستل شي چې د افغانستان ولسمشر، د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو د نن په خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور تفصیلي معلومات هم درکړو. د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې د دې پروژې اقتصادي او سیاسي او ټولنیزو ګټو ته کتنه وکړو. خدا شي به په همدې مسله کې به هم پاتې کیږو. یو مرکه لرو لکه څنګه چې وام اوریدل په پام کې ده چې د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې رسمن پرانستل شي. ټاپي نلیکه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاله پاکستان او هند ته چې دواړه انرژي ته ډیره زیاته ارتیا لري ولیکدوي. افغان چارواکي هله مندې چې د دې پروژې له عملی کېدو سره به د هیواد په ډیرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او د زرګونه افغانانو لپاره کاري فرصتونه برابر شي. خدا مهمه پښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې دا پروژه له سیاسي او امنیتي پلوه څومره عملي ده. په دې اړه مې په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلي کوثری راته وویل چې دا په دې باور دی چې په ټاپي کې شامل هیوادونه د دې پروژې عملي کېدو ته پوره چمتووالی لري.
پان کو دې ځاڅو ده ځکه اوس د تر هرات پورې تر افغانستان پورې را رسیدلې ده او د افغانستان نه به غږیږي. جنوبی آسیا بل خصوص هندستان او پاکستان انرژي ته ډیر ضرورت لري او هغه هم غواړي چې دا پروژه تطبیق شي او مخکې لاړ شي. ترکمنستان هم غواړي چې د خپل منابعو نه فائدہ واخلي، خپل اقتصاد قوي کړي او د چکمه انرژي لري د جنوبی آسیا ته ورسي. نو کو ګورو ټول هیوادونه هم هندستان، پاکستان، افغانستان او ترکمنستان ټول غواړي دې ته مایل دي چې دا پروژه باید تطبیق او مخته لاړ شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه کوثری صاحب چې پاکستان او هند دواړه انرژي ته ضرورت لري، خو پاکستان او هند انرژي ته ډیر ضرورت لري که په افغانستان کې هغه څه چې ویل کیږي ستراتیژیک عمق یا ژورتیا ده.
پاکستان خو خپل سیاست په افغانستان کې خو په عین وخت په دا کوشش هم کوي چې کوم اقتصادي پرمختګ په منطقه کې کیږي هغه د سیاسي شخړو او د سیاسي اهدافو نه ستیدا کې د پاکستان یو مهم هدف همیشه دی دا استدلال کړی دی. پاکستان دې ته اوس راځي سوې ده چې دا پروژه تر هندستان پورې ورسیږي. دویمه خبره دلته ده چې کچیر دا پروژه مخکې لاړ شي افغانستان به تر یو حده پورې په پاکستان باندې پورته لاس ولري او په عین وخت کې پاکستان به په هندستان باندې پورته لاس ولري. نو دا یو اقتصادي قوت ده چې دغو مختلفو هیوادونو ته ورکړ کېږي. خو په عین وخت کې پاکستان هم زه په دې اندېمه چې دې ته مجبوره نه کړي چې په افغانستان کې خپل سیاسي اهداف چې دی لري هغه نه لاس واخلي.
بله، ستاسو تصور څه دی چې اولین اقدام یا اعلان د طالبانو یا هغه دریز به د دوی څه وي پس له دې چې د ټپي پر پروژه باندې کار پیل کیږي؟ البته دې ته په پام سره چې د طالبانو یوې ډلې له دې پروژې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، فکر کوي چې دا د طالبانو د اصلي ډلې عکس العمل به څه وي او عملاً به دوی څه وکړي؟
هغه افغانان طالبان چې په افغانستان کې فعالیت کوي بل عموم د ټاپي پروژې باره کې مثبت نظر لري، خو په عین وخت کې د ټاپي پروژې نه بل شکل فایده اخلي. مثلا کوم ولایتونو نه چې دا ټاپي پروژه تیریږي، کندهار ده، هلمند ده، نیمروز ده، د خپل مالي امکاناتو لپاره دینه د پروژې نه ګټه اخلي او مخکې وځي.
او به څه ډول ګټه به اخلي لدینه هغه په مالی برخه کې چې تاسو وایي؟
کوم ساحه چې ټاپي پروژه تیریږي هلته طالبان قدرت لري، هغه په ساحو کې به طالبان خپل امتیازات لري، خپل امتیازات به لري. کاغه جامعه جهانی ده، کاغه د غسلو لیوات لري، په خصوص د افغانستان دولت دي وایي چې زموږ سره دي دغه پر اساس باندې څنګه دا پروژه دن تپریلو. طالبان غواړي عوام متعزن په هیڅ یو سیاسي حرکت وخی چې موږ غواړو د افغانستان اقتصادي پرمختګ وشي، په افغانستان کې ثبات او امن راشي. لږ په دې اند مې چې طالبان به دا کار کوي. البته
کوثری صاحب، له طالبانو پرته نورې ډلې هم شته، مثلا بهرني جنګیالي دي په افغانستان کې، دوی به فکر کوي چې اجازه ورکړي د ټپي د پروژې عملي کېدو ته؟
دغه ډلې په افغانستان کې او په پاکستان کې هم کېدای شي د دغه پروژې لپاره یو امنیتي خطر وي. مثلا په افغانستان کې موږ داعش لرو، په بلوچستان کې د بلوچو آزاد خواهو بعضي ګروپونه موږ لرو چې د فعالیت کې دی، چې څنګه د ګوادر او د سپاک خطر د همداسې کېدای شي ټاپي ته هم خطر وي. په افغانستان کې د آسیا مرکزي مختلف ګروپونه دي چې دلته فعالیت کوي. دغه ګروپونه داعش سره دي. مثلا بعضي د آسیا مرکزي ګروپونه دي چې هغه آزادانه فعالیت کوي. دوی د افغانستان تر ډیره حده پورې هم په شمال کې هم په جنوب کې کېدای شي د دغه پروژې لپاره امنیتي خنډ جوړ شي. دغه هغه مرکزی آسیا کړي دي چې داعش سره یو ځای دي، هغه مرکزی آسیا کړي دي چې اسلامي ازبکستان اسلامي حرکت قانون ده چې ډیره حده پورې په افغانستان کې آزادانه فعالیت کوي. دوی به د دغه پروژې لپاره یو امنیتي خنډ وي.
په کابل کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری ول آزادې رادیو سره په خبرو کې.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، او دشه به تازه خبر لرو لهرات د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر دشه به د ټلیفون په لیکه را سره ده، او د ټپی د پروژې د پرانیستو د مراسمو په اړه وروستي جزئیات راکوي. صابر صاحب، ولسمشر او بهرني میلمانه هرات ښار ته را رسیدلی دي؟
بلې، محمد اشرف غنی د چمر از ترکمنستان وارد ولایت هرات شد. دقایق قبل وارد سالون مولانا جلال الدین محمد بلخی، جایی که قرار پروژه تاپی و همچنان پروژه فایبر نوری، پروژه تاپ و حتی آن هرات ترکمنستان جای افتتاح بشه، وارد این سالون شده و قراره که به دنبال آمدگی مسئولین ارشد کشوران عضو تاپی نیز وارد تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی بشن. بر اساس اطلاعاتی که تازه به دست ما رسیده از سوی مطبوعات ارگ ریاست جمهوری و همچنان اداره محلی هرات، آقای کنین بین ساعت 1 تا 2 این مراسم به صورت رسمی افتتاح میکنه و استشن گاز که در مسیر ولسوالی گذشت مشخص شده، این از طریق آنلاین از داخل تالار مراجلادی محمد بلخی افتتاح خواهد کرد.
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر له هرات ښار څخه راپور راکو، او ویل چې ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان، ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر ام جی اکبر هرات ښار ته رسیدلی دي، او دشې بعد دوی د مولانا جلال الدین محمد بلخی په سالون کې دي، او د ټپی د ګاز د نلیکې الحاقیا پروژې چې د برېښنا سب سټېشنونه دي پکې، او د نوري فایبر پروژه ده، او همداراز ځینې نوري پروژې دي. دوی غواړي چې افتتاحی کې، او نن وروسته د ماسپښین په 1:30 بجې به د ټپی لویه او مهمه پروژه رسمان پرانستل شي. او اوس د دې ټپی د پروژې اهمیت ته کتنه کوو. ټپی پروژه یا د ګاز د لیک نلیکه 30 کاله وروسته بالاخره د افغانستان خاورې ته راورسېده. د افغانستان حکومت باور لري چې دا پروژه د ګڼو اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمې د هیوادونو په همپالنه کې هم له ځانګړي اهمیت څخه برخمنه ده. یوسف خان زدران د دې پروژې د تاریخچي او اقتصادي ګټو په اړه دا تفصیلي راپور برابر کړی.
ټاپی هغه سیمه ایزه پروژه ده چې د افغانستان د اقتصادي و برخه ورسره تړل کیږي. د دغه پروژې له ګټو سره ډیر امیدونه تړل شوي، خو له کلونو انتظار وروسته عملي کارونه د جمعې په ورځ د فبروري میاشتې په 23 په هرات کې پیلیږي. افغان حکومت وایي دا پروژه د سیمه ایزې همپالنې سبب ګرځي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ مطمئن یو چې د ټاپی پروژې او د دې ډول نورو سیمه ایزو لویو پروژو تطبیق و کمک وکوي ترڅو د توریزم سره د مبارزې په برخه کې، د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې، او همدارنګه د جرمي اقتصاد په مخنیوي کې مثبت تمام شي. او دا یو نیک پال دی چې د دې سره به سخت د اجماع پر رامنځته کېدو کې یو بل ګام هم موکی کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پروژه به په سیمه کې د تقابل سیاست ته د تحمل د سیاست لوری ورکړي. ټاپی له 1,300 کیلومترو څخه اوږده نلیکه ده چې له ترکمنستان څخه ګاز د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته لیږدوي. د دغې پایپ لاین شاوخوا 250 کیلومتره د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. افغانستان به له دې درکه هر کال له 400 څخه تر $500 میلیون پورې د ترانزیت حق او 500 متر مکب گاز تر لاسه کړي. په دغه پروژه شاوخوا لس میلیارد ډالر لګښت راځي چې ډېره برخه ترکمنستان پرې کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال دفتر په یوه مقاله کې لیکلي، د ټاپي پروژې لومړنۍ طرحه د 1990 لسیزې په لومړیو کې په افغانستان کې د کمونیستي حکومت له سقوط وروسته د یونیکال په نوم د یو امریکایي شرکت لخوا طرحه شوه، خو د ارجنټاین د دولت په ملاتړ د دغه هیواد بریداس شرکت بیا وروسته یونیکال شرکت په شا کړ. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان له امریکایي چارواکو سره هڅې پیل کړې چې د دغه پایپ لاین د امنیت په خاطر طالبان هم په پروژه کې شامل کړي، خو په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر 11 پیښې او د طالبانو رژیم نسکورېدو دا پروژه عملاً ودروله. له نسبتا اوږده ځنډ وروسته بیا په 2015 میلادي کال کې د دغه پروژې په محوریت له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو په منظور په نوي ډیلي کې له شلو څخه د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یوه غونډه جوړه شوه. ټاپی لومړنۍ موافقه لیک په 2010 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان لخوا لاسلیک شو. د دغه پروژې د اجرا قرارداد هم په 2015 میلادي کال کې د څلور واړو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شو او بل اخره یې چاره په 2018 میلادي کال کې پیل شوې. اوس اټکل دا دی چې د 2020 میلادي کال په لومړیو کې به د دغه پایپ څخه د ګازو لیک پیل شي. د معلوماتو له مخې ترکمنستان په نړۍ کې د ګازو د سرچینو له مخې څلورم مستر هیواد دی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال فیروز مسجدی وایي چې دا پروژه افغانستان په یو ترانزیټي څلور لارې بدلوي چې د هیواد اقتصادي ودې لپاره خورا مهم ګام دی. دی وایي موږ د هغې اندازې ګاز څخه چې د افغانستان برخه ده د صنعت او فابریکو په برخه کې چې انرژي ته اړتیا لري استفاده کوو، او دا طبیعي ده چې دا کار د افغانستان په اقتصادي ودې او صنعت پورې اړه لري.
وایي طبیعي است چې متاثرات مثبت خود از سر رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
لدی سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفی وای د دغه پروژې له تطبیق سره به په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاري زمينه برابر شي.
د ټاپي پروژې په ملکولو سره به نه یوازې د ترانزیت فیس د ګاز او انرژي برخه کې مونږه ګټه ترلاسه کو، بلکې بمب وکولای شو په زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر کو.
که څنګه دغه پروژې پر وړاندې امنیتي ستونزې او د ځینو هیوادونو لاسوهنې جدي ګواښونه بلل کېږي، خو د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي چې دغه پروژې د ساتنې لپاره جدي اقدامات په پام کې لري. دا په داس حال کې ده چې وسلوالو طالبانو هم د دې پروژې څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په یو تازه اقدام کې د وسلوالو مخالفینو یوې ډلې چې د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو یې د حملې پلان درلود د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان سازمان په افغانستان کې له بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو او د ښځو نجونو پر وړاندې د زور زیاتۍ له کبله اندېښنه څرګنده کړې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه کلنی راپور کې همداراز د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د بشري حقونو پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه کړې، او د نړۍ یو شمیر مشران یې تورن کړي دي چې د بشري حقونو مسله یې تر جدي پوښتنې لاندې راوستلې. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې بهرني وسلوال په تروریستي او روزنیزو فعالیتونو کې له کورنیو وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. دا چارواکي وایي د هوا له ګرمېدو سره په دې ولسوالۍ کې د جګړو د زیاتېدو ویره هم شته. اجمل آریان له کندوز نه راپور راکوي.
د کندز د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له څو کلونو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې زیات شمیر بهرني جنګیالي شتون لري او له داخلي وسلوالو مخالفانو سره په بېلابېلو برخو کې همکاري کوي. ښاغلی سیدی خبرداری ورکوي که چیرې د دغې ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، نو ښایي په دې ولایت کې جدي امنیتي ستونزې او ننګونې وزېږوي.
تعداد اتباعي خارجي در اواخر در ولسوالۍ امام صاحب زیات شو.
په دې وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو شتون د ډېرېدو په حال کې دی، او په دې ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي، او دغه بهرني جنګیالي د منځنۍ آسیا هیوادونو وګړي دي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میري وایي چې لا هم د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې دي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې د کندز د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکې کړي.
ولسوالی حضرت امام صاحب بلکې
د کندز روان امنیتی وضعیت موږ ته ډیر اندېښنې زیږولې دي او له مرکزی حکومت څخه غواړو چې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې خپل تصفیې عملیاتونه زیات کړي، خو که دولت لاس په کار نشي نو ښایي د هوا په ګرمېدو سره وسلوال مخالفان خپل بریدونه زیات کړي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د داخلي وسلوالو مخالفانو تر څنګ بهرني جنګلي هم شتون لري، خو نوموړی ژمنه کوي چې ډېر ژر په دې ولایت کې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې پراخ پوځي عملیات پیلوي،
نه تنها در پهلوی جنگجویان داخلي یا مخالفین.
د داخلي جنګیالیو تر څنګ د منځنۍ آسیا هیوادونو بهرني جنګیالي هم شتون لري چې د سیمې هیوادونو بېلابېلو تروریستي شبکو پورې تړلي دي. د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمېر بهرني جنګیالي د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي او موږ د دوی د ځپلو په اړه لوی پلان لرو. د کندز سیمه ییز چارواکي زیاتوي چې په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفانو یو شمېر مهم او کلیدي کسان وژل شوي دي او دغه ډله نور د دې وړتیا نه لري چې په دې ولایت کې پر مسلحانه تحرکاتو لاس پورې کړي.
د غرمې 12:30 دي. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونه دوام لري. د همدې خپرونې په پاتې برخه کې به تاسو ته د حقیقت څه دی وبښئ، د حقیقت څه دی اونیز پروګرام وړاندې کړو، خو دا شیبه صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي د ټاپي په پروژې سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزی آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې د ټاپي پروژې په مناسبت هغو مراسمو کې وکړې چې نن سهار د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې جوړ شوې وه. ټاکل شوی نن ماپښین د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې کار په هرات کې رسما پرانیستل شي. د اروزګان لپاره نوی ټاکل شوی والی وایي چې هڅه کوي دغه ولایت د امن په کور بدل کړي. محمد شفیق اسدالله سعیدي د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ترین کوټ کې یوې جوړ شوې غونډې ته دا څرګندونې وکړې. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې دغه غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د روانې میاشتې پر 23 نیټه جوړه شي. په داسل کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند د عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریې دولتي الوتکو پرون د 15 پرله پسې ورځې لپاره په ختیځ شرق غوطه کې هوایي حملې وکړې. ترکیه د هالند د پارلمان هغه فیصله غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنه یې ګڼ وژنه یا جنوسایډ بللې، خو ارمنستان دغه پریکړه ستایلې ده. او د مونټینګرو چارواکي وایي هغه کس چې پلازمینه په د ګوریسا کې د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې او وروسته یې ځان وژلې په سربیا کې زیږېدلې و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له بشري حقونو د دوامدارو سرغړونو او د ښځو نجونو پر وړاندې د زور زیاتې له کبله اندېښنه څرګنده کړې. امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه کلني راپور کې همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقونو پر وړاندې د پرتو خنډونو یادونه کړې او د نړۍ یو شمېر مشران یې تورن کړي دي چې د بشري حقونو مسله یې تر جدي پوښتنې لاندې راوستې ده. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په راپور کې واورئ.
د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کلنی رپورت کې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او ناوړه چلند په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د دې سازمان په راپور کې چې د پنجشنبې پورې خپور شوی راغلی دي چې زرګونه کسان په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد د طالبانو، داعش او نورو سخت دریځو ډلو د تاوتریخوالي له امله مړه او ژوبل شوي دي او سلګونه زره نورې بې ځای شوي او یا هم بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې د افغان ښځو او انجنونو پر وړاندې زور زیاتی لا هم دوام لري چې د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ترسره کیږي. د غراز د وسلوالو ډلو او سخت دریځو لخوا د ښځو د اعدامولو او په درو د هغوی د وهلو له امله هم د بخښنې نړیوال سازمان اندېښمن دی. په راپور کې راغلی دي چې د بشري حقونو فعالانو ته د حکومتي او غیر حکومتي عناصرو لخوا ګواښونه کیږي او خبریالان د تاوتریخوالي او د سانسور له ستونزې سره مخ دي. د امنیسټي انټرنیشنل د سګنی کال پر راپور کې په پا پاکستان، ایران، آذربایجان او روسیې او د دې سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو او د بیان د ازادۍ پر وړاندې د پرتو خنډونو له امله اندېښنه څرګنده شوې ده. دا سازمان وایي چې په پا پاکستان کې د بیان پر ازادۍ قیودات لګول شوي، پر خبریالانو بریدونه کیږي او د دولت لخوا فعالیتونه څارل کیږي. دا راپور له مخې په پا پاکستان کې د کفر ویلو اړوند تاوتریخوالی هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د اعدامونو او د رژیم د مخالفانو پر وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو هم اندېښمن کړی دی. راپور وایي سلګونه کسان په ایران کې په دار ځړول شوي دي، په داسې حال کې چې زرګونه نور د غیر عادلانه محاکمو په نتیجه کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د سیاسي نظریو او مذهبي اختلافاتو له امله هم د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. په روسیا کې د بشري حقونو وضعیت ته په اشاره سره امنیسټي انټرنیشنل وایي په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو ترڅنګ د بیان پر ازادۍ قیودات زیات شوي دي. د راپور له مخې په روسیه کې د زندانیانو ته د شکنجې ورکولو لړۍ دوام لري او د دې هیواد په شمالي قفقاز کې له بشري حقونو څخه جدي او پراخې سرغړونه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل دې کلنی رپورټ کې ویلي چې په نړیواله سطحه کرکه او ویره زیاته شوې ده او د نړۍ د یو شمېر مشرانو پریکړو او تګلارو د بشر حقوق چې په اسانه او وړیا نه دي ترلاسه شوي تر جدي پوښتنې لاندې راوستې دي. امنیسټي انټرنیشنل په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا امریکا ته د یو شمېر هیوادونو د اتباعو په ورتګ بندیزونو ته اشاره کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی، د وینزویلا، فلیپین او د چین د ولسمشرانو نومونه یاد کړي دي چې د دې سازمان په خبره په خپلو پریکړو، څرګندونو او تګلارو سره د میلیونونو کسانو له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په دې کلنی رپورټ کې د نړۍ په 1950 هیوادونو او سیمو کې د بشر د حقونو د وضعیت په اړه له شوې سروې هم ګټه پورته کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس یو ځل بیا د حکومت د رسنیو مرکز ته ورځو. نن په هرات ښار کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیکې یا ټپې د پروژې د پرانیستو مراسم په پام کې دي او چارواکو مخکې ویلي وو چې دا مراسم به د ماسپښین په 1:30 بجه پیل شي. د حکومت د رسنیو په مرکز کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. اکرام صاحب، وروستۍ خبرې څه دي او تازه مو څه اوریدلی؟
ډېره مننه. د روسي معلومات چې افغان لوړ پوړي چارواکي د محمد اشرف غني ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون باندې د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان لومړی صدر اعظم او د هندستان استازې دوی شیبه وړاندې هرات ته را رسیدلي دي او لکه څنګه چې تاسو وویل 1:30 بجه ټاکل شوې ده چې په هرات کې د ټاپي پروژې د پراختیا مراسم پیل شي. په هرات ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پروګرام د پیل د مراسمو په خاطر باندې 13 ورځ افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې دا مراسم به له هر ډول خطر پرته ترسره شي او ځانګړي زرګونه ځانګړي نور اضافي سرتیري د هرات ولایت لپاره دوی ګمارلي دي. نو چارواکي راورسېدل هرات ولایت ته، څو شېبې وروسته به دا پروګرام پیل کېږي. پروګرام شېبه په شېبه تعقیبه او له اورېدونکو سره معلومات شریکوو.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام، چې د حکومت د رسنیو له مرکز سره د شیبه مونږ ته معلومات راکول. ټاکل شوی چې نن په هرات ښار کې د ټاپي د نلیکې پروژه پرانستل شي. په دې مناسبت په مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او همدارز د ترکمنستان ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جی اکبر ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ټاپي د پروژې له عملي کېدو سره به افغانستان له یوې پیړۍ وروسته مرکزي آسیا له جنوبي آسیا سره ونښلوي. افغان ولسمشر همدارز ویل چې په دې پروژه کې ښکېلو څلور وړو هیوادونو دا مسله درک کړې چې اقتصاد یو ډېر مهم عنصر دی او افغانستان هم نن په ګډه د یو داسې لیدلوري بنسټ ږدي چې راتلونکي نسل ته دا ډاډ ورکوي چې دا لیدلوری به پر بېوزلۍ، وزګارتیا او افراطیت برلاسی شي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټاپي پروژه د پاکستان او ټولې سیمې لپاره مهمه وبلله او ویل چې هغه به د ټولې سیمې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر او د څو هیوادونو میلمانه چې مخکې یادونه وشوه نن د ترکمنستان په سلیم چشمه سرحدي سیمه کې په هغو مراسمو ته ورغلي وو چې د دې پروژې افغانستان ته د دې پروژې د غځونې په مناسبت جوړ شوی وو او نن به رسما د ماسپښین په یوه نیمه بجه ټاکل شوی چې د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د رغونې رسمي پرانیسته وشي. افغان چارواکو د دې سترې پروژې د امنیت ډاډ ورکړی او د طالبانو یوې ډلې هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ټاپي د پروژې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا یوه ملي پروژه ده او ګټه یې ټولو خلکو ته رسیږي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
خانګوریم د نوبهر زه به خپل نظر وړاندې کړم چې دا ټاپي پروژه چې اوس تر اوسه لا کار پیل شوی نه خو دې کار پیل کیږي. د دې ګټه به داسې ده بیان کړم چې دې کې نه یوازې د یو فرد یا دوه فردو فایده ده بلکې د ټول افغان ملت فایده ده. په دې کې او هر فرد د دې امنیت په تامین کې باید ونډه واخلي او د امنیت کې باید اشتراک وکړي. د دې ګټه یوازې دغه درې سره ولایتونه چې دا پروژه تیریږي یا په دې کار کوي دوی یوازې ګټه نه ده بلکې دې کې د ټولو ګټه ده ځکه چې دغه دې باندې د کم هغه کېږي مالیات چې اخیستل کېږي دا یوازې دغه څو نفرو ګټه نه ده بلکې د ټول ملت لپاره دا مالیات اخلي او بل دې کې ډېر افراد کار کوي ډېر وګړي کولی شي دغه کار وکړي او دې کې ونډه واخلي.
حجت لاین له مرکز څخه د ټاپي پروژې کومه ګټه چې دی اول خو زمونږ خپل فرعي ورونو ته دی په دې خاطر چې د ټولو فرایانو او د ټول افغانستان وګړو بل خصوصا دغه همسایه ګاونډي هیوادونو ته دی تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان، ایران، د هند دوه هیوادونو لپاره هم د افغانستان څخه ګټه اخلي او افغانستان ته اخلي بل خصوصا بیا په افغانستان کې د ټولو کوم ولایتونو افغانستان کې دغه پایپ تیریږي په دې کې د وګړو ته کار پیدا کی افغانستان وګړو ته نو دا ډیر مثبت تاثیر د افغانستان په اقتصاد او بل خصوصا دغه کوم ولایتو باندې دغه تیری کی ډیر مثبت اغیز لري.
د فرا یو شمیر اوسیدونکو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ټپی د پروژې پر اهمیت او د فرا د خلکو لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه خبرې کولې.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادۍ رادیو دریز نه دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ولسمشر اشرف غنی د حکم سره سم نوی سیمه ییز ځواک جوړوي. ټاکل شوی چې دا ځواک به د دفاع وزارت له کدرونو او هغه پرسونل څخه جوړیږي چې له ولسوالیو څخه جلب جذبیږي. د دې ځواک شمیر به د چارواکو د معلوماتو له مخې 6,500 سرتیرو ته ورسیږي. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د محلي پولیسو په شان دا سیمه ییز قوتونه به هم ښایي مثبت نتیجه ورنه کړي. په دې اړه رضوان مراد نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مختلفو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف نوې محلي امنیتي ځواک جوړیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ځواک د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس جوړیږي. دفاع وزارت وایي په دې ځواک کې به د افغانستان له مختلفو سیمو څخه 8,500 محلي پرسونل جذبیږي او 1,500 نور به د ملي اردو مسلکي کدرونه وي. تر دې مخکې ویل شوي وو چې د دې پلان شوي سیمه ییز ځواک شمیر به 6,000 وي. دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد رادمنش د دې نوي امنیتي ځواک په اړه ازادي راډیو ته ویل
البته در سال آینده مطابق
دی وای راتونکو کال پلان سره سم د خپل لیکو د پیاوړتیا لپاره د دفاع د وزارت سیمه ځواکونه د هغو سیمو د ساتلو لپاره چې دولت پکې خلکو ته خدمات وړاندې کوي جوړیږي. دا ځواکونه به هغه سیمه ساتي چیرته چې ځای پر ځای دي. دا خغلی راتمنش په خبره دا قوتونه به د ملي اردو په جزو تامونو کې شامل وي. لول سوالي او بجلب او جذبيږي او د ټولو معیارونو او روغتيي معایناتو تر سره کولو وروسته به روزنه پیلېږي. د سیمه ای ځواک د جوړولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې پر امنیتي ځواکونو انتقادونه کیږي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوې سیمې نشي ساتلی. خو دفاع وزارت وایي دا نوی ځواک به له وسلوالو څخه نیول شوې سیمې ساتي هغو سیمو ته چې د دولت تر واک لاندې دي او یا نیمه کنټرول دي د وسلوالو د بیا نفوس مخه نیسي. خاصو ځواکونو ته به د دښمن د نقل و حرکت په اړه معلومات ورکوي او د خلکو او دولت ترمنځ به نږدې اړیکې ټینګوي. که څه هم دفاع د وزارت مرستیال وایند د سیمه ایز ځواک جوړېدل ګټور بولي خو تر دې مخکې له محلي ځواکونو څخه زیات شکایتونه شوي دي. محلي پولیسو ته کال وړاندې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د لرې پرتو سیمو د امنیت د ساتلو په هدف جوړ شول. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې دا نوی امنیتي ځواک به هم د محلي پولیسو په شان هغه شان ثابت نشي څرنګه چې ترې تمه کیږي. خاغلی امرخیل ازادي راډیو ته ویل
چاندین مراتب انعام لري یاد کړن اربکی یاد کړن پولیس محلی یاد کړ مګر نتیجه نه ده وی هم نتیجه نه ده بل نتیجه معکوس نه مردم از دولت دوری میکنه مردم از اینا نفرت داره نه باید در اینجا این مسائل طرح شه بتنی لایست ما
خود دفاع وزارت وایي د دې سیمه ایز ځواک مشري به د ملي اردو کدرونه پر غاړه ولري او ټول فعالیتونه به د دفاع د وزارت تر څارنې لاندې وي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د حقیقت څه دی د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستړي مشي د حقیقت صدې خبرونه ده او زه شه محمود شنواره د دې خبرونې کوربه يم. په دې ورستیو کې د ملي وحدت حکومت د سختو داخلي مخالفتونو سره مخ دی. دغه مخالفتونه اکثره د واکو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په سر دي. دا چې دغه روان داخلي مخالفتونه پر نظام تومره منفي اغیز لرلی شي د حقیقت صدې په دې خبرونه کې مولا پخوانی جهادي رهبر پروفیسور حضرت صبغت الله مجدي سره مرکه کړي. په لومړي سر کې موتری پختلی چې د افغانستان روان داخلي وضعیت کوم لوري ته روان دی.
وضعیت افغانستان یو چې خود خارجي لاسونه لاس خراب شوې ده او خرابېږي. ډېر به داخلي په افغانستان کې روان دي. کوم کشور ده، کوم مملکت ده، نوم یې واخلل درته په خپله تاسې پوهېږي. خو د بلې خوا نه د خپل د مل د خپل د حکومت دولت دستګاه دا سم کارونه نه کوي چې خلک آرام شي. افغانستان کې یو داسې یو سیاست غوره کړي چې د ټولو دغه پکې وي او ټول خوشحالي به د دغه نه موږ هم تشریف لرو. ټول افغانستان خلک تشریف لري چې دا به تر آخره پورې بسیږي. موږ ډېر خواهش کړی د کل چې اصلاحات راولي، هغه اصلاحات چې لازم دغه نه شي راوستلی. خلک د هرې خانې شکایت لري، بیکاري یو طرف ته، دا فقر بیچارگی بل طرف ته، مشورې نشته. په خپله د حکومت هم مګزره اشر شلی نه کوي. تاسو ته معلوم دی چې دا د حکومت په انتخاب کې د ما ډېر لوی رول ولرپدی، لکن سره له هغه هم دا سره هغه ده چې رئیس صاحب تعین شو پیس رژیمو بیا ما سره مشوره نده کړي. نو دا خو نشي کیدی چې د سړی په یوازې یو سړی امکان نه لري چې ټول کامل شي، مکمل شي، چې ټول کارونه دی په خپله په عقل او په احساسات کې وکړي. نه داخل خلق مشاور في الامر امر ذو خدای ده.
داخلي اختلافاتونه څومره نظام ننګول شي که وسنی زنی بیل کې وګورو چې د جمعیت او د ملي وحدت حکومت ترمن چې کومي په دې ورستیو کې زنی شخړې راولاړ شي لا هم روان دي. دغه حالت ساس په نظر څه بایس کې د نظام پرانی به څومره ننګول شي.
دا حالت راستل شي نه ده، د وطن په ګټه نه ده. دا ډېر نقصان کوي، دا وطن به ټوټې ټوټې شي. موږ دا غواړو چې هر څومره چې د حکومت هم خرابي وي او تقصیر د حکومت ملت هم وي دولت هم وي، نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت اوس خراب کړو. هر هغه چې دا د خپل مخالفت ته ولو دغه حکومت سیاست سره قانون سره چې قانون کوي ډېر قانون غلطه ده، افغانستان د اسلام په مسلحت نه ده. لیکن سره دغه مجبوریت ایجابیي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت وساتو او خدای هدایت ورته وکړي، کوشش وکړو چې اصلاحات راولي. اصلاحات چې راولي بیا به کار هم کم شي، نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت دې اندازه ده کوي چې وطن خدا نخته ټوټه ټوټه.
په دغسې حالاتو کې چې له یو خوا د ملي وحدت حکومت اوسي او بل خوا ته د جمعیت ګوند پورې تړلي کسان چې هغه په واک کې، دغه ټکر رامنځته شوی بې طرفه کسان څخه چې خپله مجدي صاحب تاسې چې ملي شخصیت یاسې، د خلکو غوښتنه هم دغسې چې دغسې کسان څومره رول لوبولی شي په دغسې جنجالي مسله کې تر څو مداخله وکړي او حل لاره ورته ولټوي.
دغه دا اوس کوم چې زه طرفدار دغه حرکت نه یم، او کوي اصلاحي حرکت سعید دا چې هر داواد استقلال کوي او د حکومت اطاعت نه کوي، دولت حکومت نه کوي، دا وطن خرابوي. نو د دوی طرفدار نه یم. زه خپله د استاد سازاتا ده، سازاتا یعنی ما سره یو احترام یو شیم لرل، لیکن چې هغه تاریخ چې دا د داواد استقلال کړی ده ما سره بیا نه ده کتلي، او کرایش دا ورتوان چرور دا وزه خنه ده که غواری نارازی فشار پا حکومت رو چه صلحات رو بانی، هم دغه حکومت رو ساتی چه صلحات رو بانی که نده وطن خرافیگی توتر توتر بشیده.
تاس یادوانه کلا چی دیو اصلاحی حرکت ضرورت ده چی به ده حرکت سر دولو سی و ده چه دخوانه؟
ده حرکت اصل داده چی ده کسانی چی داده افغانستان مشران دی علما دی دا کلس خوب رابقدار دی افغانستان دی، دا کسان باید داش حرکت شروع کی چې په حکومت باندې فشار راولي چې اصلاحات راولي، او دا خرابې د حکومت او خرابې د دولت دا صحیح نه ده، دا په خیر نه افغانستان نه ده، موږ په دې وخت کې دا کار نه غواړو.
اوس پورې تاسو نه په دې برخه کې حکومت غوښتنه کړې ده؟
نه، حکومت هیڅ موږ سره مشورې نه لري. دغه تاریخ چې رئیس جمهور انتخاب شو او خدای ته معلوم ده، تاسو ته معلوم ده چې دا د ما په توجه په پتاي د رئیس جمهور شو. د امر تاریخ ولکه به مثلا مشوره نه کړی یو کال ځخپل اټن لارم چې نه مې غوښته دې مشوره نه کې څوک په یو لکه تاسو چې لار باز کړونو د خاطر هغه د خاطر زلارم، نو د دوی چې د مشوره نه کې یو دا یو غرور ده، یو غرور انساني ده چې زه ټول خپه یم او په هر شی په یم هغه د مشوره نه ده. یا که مشوره کې د ډېری کسانو چې نزدې ده ورسره غوښته چې مشوره کوي، نو د علماء سره دانشمندان سره سابقه دار د افغانستان تر ټولو زیم، نو ما سره چې مشوره نه کی او دما په تایید دی رئیس جمهور شوی ده، اشنه خدای مولدان د خبر ده چې د افغانستان فقط نه ده وطن خرابوي.
ان تاسو غلی کې ناس دل څه فکر کوي دا به ګټور وي او کچیرته د افغانستان او د ملک او د خاورې په خاطر خپل تاسو د دغه غږ پورته کوي دغه سی حرکت چې هغه اصلاحي بڼه لري؟
بل ورور زه خپل د مدیجی مې دوم نه زیات ته دوم تکلیف نه چکشر زه دوفم به خبر نه بیګو. خو څه وایم؟
یعنی تاسو په نظر د سی وړتیا شته ده کچیرته دوړه خواوی غږ نه کوي، یعنی دغه ته اړتیا شته چې به خپل یو تاسو دغه حرکت پیل کړي دغه سی به طرف کسان چې مخکې تاسو سره په راز کې جهادي شخصیتونه دي مشان دي
درته وایم چې رښتیا جما صحت قضا دغه نه کوي چې دغه کوم زه لا یو څه چې په ملي کې نو دي سره یې کوم حال مخرب هي اوس قوم دي نیو نه وخت ده څلور پنځه نیو کال عمر ده او د پندش په تکالم د ماده مبارزه کی نو تاسو فکر وکړئ چې امریالتونه تقریبا ولس اتل سمالیتونه شوې نو به یعنی زه دغه چن او طاقت نه لرم دغه کنه خو دغه د ورشي چې ځوانه یو یو در ساعت وي خو ما د ورځې 14 15 6 ساعت کار کوم نو اوس هغه مشکل نشم کول، لکه خو اوس کوم کوم مشوره وکي خم مشوره ورکوم د افغانستان د حکومت په خیر مشوره کو خنکی.
خاله مجددی سب یو بل موضوع چې اوس هم په هیات کې ډیره زیاته ګرمه ده، تاسو به هم ترې خبرې سي د تذکیرو مسله ده، د تذکیرو کې د افغان او د اسلام د کلمې لیکلو څه کول په کار دي؟ دلته خو حکومت خو پریکړه کړې ده، خو ځینې کړۍ شته یا په هیواد کې ځینې ډلې شته چې هغوی ورسره مخالف دي. ستاسې پیغام هغه خلکو ته څه دی چې بیا
مخ نه داسې واروېده چې یوازې دا پنشیری ورونه دوی مخالف دی نو ټول کسانه وی قبول کړي دا خبره نو په هر صورت سره داخل چې اکثریت د افغانستان خیر غواړي په دغه په باندې باید موافقه وکړو کنه وطن خرابېږي نو اوس دا تشکیلې کوم دغه ترتیب سره چې دوی کوي دا خو نقصان لري د افغان چې لیکي او قومي ولیکي چې قومي خدا خو افغانستان له کوم کلونه زر کلونه زیات دا د قانون سره افغانستان کې او یادیده همیشه به قبول ده خو افغان او قومیت دا داخل دا نقصان نه لري زموږ په نظر یعنی دا باید قبول کینو
یو بل موضوع چې تاسو ویل کیږي چې ممکن ځینی اوازې دي چې د قیادتي شورا په نوم نه شورا بر منطقي دي په هیواد کې روان وضعیت پر دې منین تاسو کوم معلومات لري
نه چې معلومات نه لرم مڅخه دي قیادتي شورا خو په خوب د افغانستان کې اوس هغه شي نيست چې په خپل رئیس جمهور هر شي هغه ده نو د قیادتي چې ضرورت هم لري
بیا د سی اوازې دي چې ممکن دغه شورا ته اړتیا ده چې هغه به د فعالیت پیل کی ساس په نظر څونه به ګټوره وسی
یعنی که شورا د دانشمند خلقو د رهبرانو او کسانو چې مخلص خلک دی په افغانستان کې سوابق خرلې تو خلک ورته خبري اوري
خپل مجددي سبوس راګر د کچیرته د ملي وحدت حکومت لتاس نه غوښتنه وکړي په روان او د وضعیت پر اساس د همکارینه تاسو حل لار ته ګوري ورته
موږ مشه نظر واخلي یا مشوره واخلي کومه د صداقت سره مشوره ورکو چې د افغانستان د حکومت ټول خلکو په ګټم نو کوم شخصي مطلب په دې کې نه لرو نو د موږ نه پښتنه کوي نه مشوره اخلي نه نظر اخلي
که چېرته ملتاس نه غوښتنه وکړي تاسو به حل لاره په څه کې ګوري
بیا ورته وایم بیا نو هغه لاره به هغه وخت ته خیم چې د پښتنو کې بیا ورته خیم
له دواړو غاړو نه تاسو غوښتنه څه وي
جمعیت هم غوښتنه وکړي ورته وایي چې دې وخت کې دا مخالفتونه دا استقلالونه چې تر اعلان نه وي دا وخت نه ده دا وطن ټوټه کوي نو حکومت هم وایي چې تاسو داسې وکړي چې هغه اندازه دا موضوعات په خبرې سره حل کړي او په زور هم نه کېږي
په اخر کې د افغانستان ولس نه ساسي غوښتنه څه پیغام څه دی ورته دغسې روان وضعیت کې خپله ولس څنګه رول لوبولی شي د هغوی نه ساسي غوښتنه څه ده
دا خو رور اصلي خو دا ده چې یعنی د ټول خلقو او نظر ضروري نه ده ضروري دا ده چې علما دینی او غیر علما دانشمندان ډاکټران د خپله تجربه خلک دغه کسانو چې د اختیار په خبرو پیږي او سابقه سم سابقه لري او د افغانستان په خیر خبره کوي دغه خبر خلکو نه مشوره واخلي دا خلک چې مشوره ورکړي هغه باید حکومت او دولت عملي کړي
ډیر زیات مننه
سلام اچ خیر
مشکو کې ویخیه درته ګوري دې ملګری د یہ بھی پیر لے پنکریزو دستانوں پلائے